السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې او له همدې سره دا د زه حمید مومند د ازادي راډیو د نن ورځې درېمه خبرې مجله وړاندې کوم. په دې خبرې مجله کې د امریکا د دفاع د وزیر د روسیې سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون ترڅنګ دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي که امنیت ټینګ نشي نو راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخامخ وي. خو په سر کې خبرونه اورو. جان قالو کوزی را سره په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو د تړلو دروازو تر شا له امنیتي مسؤلینو سره د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورې د توغندیو حملې وڅېړلې. د ارک چارواکي وایي د تروریزم پر ضد مبارزې کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس کرزي څرګندونې د تاریخ ترخه واقعیتونه دي او د پاکستان مخالف سیاستوال عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اعتراض کې لارون په لار واچوه. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن د تړلو دروازو تر شا له امنیتي مسؤلینو سره د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورې د راکټو حملو مسله وڅېړله. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو جنرال بسم الله محمدي او جنرال مجتبا پتنګ او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د پاکستان د راکټو حملو د عواملو په اړه وکیلانو ته څرګندونې وکړې. جنرال پتنګ له غونډې وروسته په لنډو خبرو کې ژورنالیستانو ته وویل افغان حکومت خپل اقدامات او تحرکات کړي، سرحدي قوتونه تجهیز شوي او شمیر هم زیات شوی دی. د افغان دولت له ډیپلوماتیکو هلو ځلو سره سره د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو حملې دوام لري. د افغانستان د جمهوري رئیس چارواکي وایي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د تاریخ ترخه واقعیتونه دي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي ول چې د انتقادونو پر ځای باید د امریکایي عسکرو د قربانیو مننه وکړي. حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په امریکا سخت انتقادونه کړي ول. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون محصلانو چې پوهنتون یې د برهان الدین رباني په نوم نومول شوی یو ځل بیا خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منله شي دوی به په خپله د پوهنتون لوحه راکوزه کړي. محصلانو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې له جمهور رئیس حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له رئیس صلاح الدین رباني سره یې په کتنو کې خبرو مثبته نتیجه ورنه کړه. معترض محصلان له دریو اونیو راهیسې په کابل کې مظاهرې کوي او وایي د دوی د پوهنتون نوم باید د سیاسي هدف لپاره بدل نشي. څو ورځې مخکې په کابل کې یو شمېر کسانو د دغو معترضو محصلانو پر خلاف هم مظاهره کړې وه. افغان او ایساف ځواکونه وایي په میدان وردګ ولایت کې درې کسان چې د ځان وژونکو حملو نیت درلود وژلي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویان شاهد الله شاهد نن وویل د عملیات تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې ترسره شوي. شاهد زیاته کړه د ګډو ځواکونو په دې عملیاتو کې چې د یو استخباراتي راپور له مخې ترسره شوي درې ځانمرګې برید کوونکي وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد لاریون کې به جنوبي وزیرستان ته د بهرنیو فعالانو د داخلېدو مخه ونیسي. لاریون نن سهار د پاکستان د مخالف سیاستوال د تحریک پاکستان د ګوند مشر عمران خان په مشرۍ پیل شو او له اسلام آباد څخه د شاوخوا سلو موټرو په کاروان کې د جنوبي وزیرستان پر لور حرکت وکړ. په لاریون کې د انګلستان د بشري حقونو د سازمان مشر او د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد د امریکایي فعالانو د ډلې غړو هم ګډون کړی دی. د دیر اسماعیل خان یو چارواکی خان بخش وایي بهرنیان که د حکومت لخوا رسمي اجازه ونه لري وزیرستان ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړي. اندېښنې پیدا شوي چې اسلامي بنسټ پال به په لاریون کې د بهرنیو فعالانو د ګډون له امله حملې وکړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان د جمعې په ورځ دا لاریون وغانده او عمران خان یې د لویدیز ګوډاګی وباله. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په شمال لویدیز کې د جمعې په ورځ په یوې نښتې کې شپږ وسلوال او د طالبانو ضد ملیشې پنځه کسان وژل شوي. دا جګړه د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر درې په اکاخېلو کې شوي. چارواکو په شخصي ډول خبري رسنیو ته ویلي حمله کوونکي د لشکر اسلام د ډلې غړي ول. دا ډله غیر قانوني اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په ایران کې د انفلاسیون او بیکارۍ د زیاتېدو په ګډون عادي ایرانیان د نړیوالو بندیزونو څخه زیانمن کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جمعې په ورځ عمومي اسامبلې ته په یو راپور کې وویل د نړیوالو بندیزونو له امله په ایران کې د بشري مرستو فعالیتونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. ایران د خپل اټومي پروګرام د نه بندولو له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو ځپلی دی. سوریه نن یو ځل بیا د ترکیې په خاوره د هاوان ګولۍ وورولې او ترکیې هم د څلورمې ورځې لپاره ځوابي ډزې وکړې. د ترکیې د خبر رسولو دولتي رسنۍ وایي د سوریې په ادلیب ښار کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو نښتو په جریان کې د ترکیې په سرحدي کلي ګویسچی باندې د هاوان ګولۍ لګېدلې دي. په ډزو کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې پورې سوریې ته خبرداری ورکړ چې د ترکیې عزم او محدودیت دې نه ازموي. د پټینګار سره ویل هیواد د خبرداریو په کار کې مبالغه نه کوي.
ترکیه جایدرچلانه کارالانه
کوم کسان چې د ترکیه د بیرونی قاطعیت او توان آزمویلو هڅه کوي زور توان دوی مهلکه اشتباه کوي.
بل خطای چرسنه ګرلر
د ترکیه او سوریه ترمنځ دا وروسته تاوتریخواله په تیرو 1900 میاشتو کې یعنی د سوریه د شړ لوپل راهسي تر ټولو جدي حالت ته رسیدلې ده. او مصری ټبره دینی عالم ابو حمزه وروسته له هغه چې انګلستان د تروریزم د تورونو په اړه امریکایي چارواکو ته حواله کړ متحده ایالاتو ته ورسېده. حمزه او نور څلور تورن کسان د لندن په شمال کې لوی هوایي اډې څخه واستول شول. د جمعې په ورځ د لندن سترې محکمې حکم صادر کړ چې دا 15 کسان د سمدستي امریکا ته واستول شي. امریکا ته د دې کسانو د استولو د استیناف غوښتنه د څو کلونو قضایي لانجو او محاکمو وروسته رد شوه. امریکایي چارواکو ابو حمزه تورن کړی چې د القاعده شبکې ملاتړ کوي، په یمن کې د سړي تختونې سره مرسته کړې او په متحده ایالاتو کې د ستانو د روزنې د یو کیمپ پلان جوړ کړی و. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 1298 او اف ام 3.5 اورئ. په روانه خبري مجله کې دغه مطالب اوریدل شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د دفاع د وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي دی چې ښاغلی کرزی انتقادونه عیني واقعیتونه دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتقادونه په دې برخه کې په حق وو او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري.
په دې اړه له کابله تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاوونه به ستونزمن وي او دا ځکه چې
نن ماخری ورځ وو د سلامي مظاهرې ته ک د نن نه پس بل امر نه سلام کو نه سلامي مظاهره کو.
د کابل د خوونه ورځنه پانتون محصولینو خبرداري ورکړې ک چارواکو اقدامونه کړ نو دوی بخپل دغه پانتون نوې لوحه راخته کړې. په ایران کې لګول شو بندیزونو عام ایرانیان هم ځانمن کړي دي.
آینده که چه ارز کنم یه ساعت دیگه چی پیش میاد؟
نپوهیجو چه راتون که با موت سرنگ شی پیسی مو بی ارزشت شوی او داشوان تر طول چاروی اخیز کرده.
د دغو زیانونو په اړه د ایرانیانو سرګندونه په یو رپورت کې اوریدلی شئ. د سیمې د حالاتو په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. دا هم دروانه خبری مجله. لمړی موضوع، د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وای پر امریکا د ولس مشر کرزی روستي انتقادونه تاریخ تاریخي واقعیتونه دي خو له دغه هیواد سره په اړیکو بس تاثیر ونه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا بیا له ولس مشر کرزی غوښتل چې د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي، خو یو شمېر کتونکي دا ډول انتقادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو بے تاثیر نه بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن راپورته.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې د تیرو لسو کلونو تاریخ تاریخي واقعیتونه دي او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په تلفاتو پورې هیڅ اړه نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي جمهور رئیس کرزی باید د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. خود ښاغلی پنیتا د دغه څرګندونو په جواب کې د جمهور رئیس د بیان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان د جمهوری ریاست انتقادونه په دې برخه کې موجه او په حق وو او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرې نړیوالو ځواکونو په یادو مسایلو کې سمه توجه کړې وه نو موږ به هغه ستونزې چې نن یې لرو نه درلودل. خاغلی هیروی ویل امریکا باید په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرو د اصلي ځالو چې له پولي اخوا دي د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کړې وه. هیروی د جمهور رئیس دا انتقاد هم یو تریخ واقعیت وباله چې امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته سمه توجه نه کوي. خاغلی کرزی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې که امریکا افغان ځواکونه نه تجهیزوي نو افغانستان به روس، چین او هند ته مراجعه وکړي. د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا د دفاع دفاع وزیر لیون پنیتا ویل په افغانستان کې د دوی نارینه او ښځینه د دې هیواد د حاکمیت او امنیت لپاره حاضر دي چې جګړه وکړي او وژل شي. هغه ویل کرزی باید د انتقادونو پر ځای د دوی قربانیو مننه وکړي. دوی موږ له 2000 نه ډیر امریکایي نارینه او ښځینه له لاسه ورکړي دي، ایسف پلاسکر له لاسه ورکړي او افغان ځواکونو ډیر عسکر له لاسه ورکړي. دوی له سم دښمن سره په جګړه کې وژل شوي نه ده ناسم، او زه فکر کوم دا به ښه وي چې جمهور رئیس د انتقادونو پر ځای د دغو قربانیو لپاره چې د افغانستان لپاره شوي مننه وکړي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سیاما کیروی وایي په تیرو څو کلونو کې له امریکا سره له دې سختې او جدي خبرې هم شوې دي، خو کابل بیا هم له واشنگتن سره په خپل قوت سره په دوستۍ ولاړ پاتې شوی. د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه ګیلې او انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دواړه د امنیتي همکاریو د یو تړون په اړه خبرو ته ځانونه چمتو کوي.
په رپورت کې مو واوردل چې د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي روستي انتقادونه د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نشي زیانمنولی. بل ورته د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د څلورم او پنځم پړاو به له تیرو پړاوونو څخه ډېرې ستونزې ولري. د پوځي چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي او وایي چې د افغان ځواکونو کمزوري تجهیزات او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږي کموالی به دا ستونزه نوره هم زیاته کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل څخه د نسیم شفق راپور ده.
د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په څلورم او پنځم پړاوونو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم د جنرال محمدی خبرو ته په اشاره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه پړاوونه په هغو سیمو کې عملي کیږي چې وسلوال مخالفان پکې زیات فعالیت لري. دای وی مونږ د امنیتی مسؤلیتونو ترلاسه کول له آسان سیمو څخه پیل کړل او له امنیتی پلوه سختو سیمو ته ور روان یو. له همدې عمله سلرم او پنځم پړاوونه ستونزمن دي. په هغو سیمو کې چې د امنیتی مسؤلیتونو د لیک په سلرم پړاو کې افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل کیږي، د دې پروسې د لومړي، دوهم او دریم پړاوونو په نسبت امنیتی ستونزې ډېرې دي. سلرم او پنځم پړاوونه ډېر کار او هڅه غواړي او باید روښانه شي چې یو اندازه ستونزمن دي. جنرال عظیمی سرګنده کړه چې افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد د امنیتی مسؤلیتونو منلو ته ژمن دي، خو د په خبره از مکنی او هوایی ځواکونه لا تر اوسه هم د امریکا او ناټو لخوا په خو او پرمختللو وسایلو نه دي سمبال شوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر له حکومت سره د خلکو کمه همکاري، د وسلوالو مخالفانو ډیر فعالیت او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي په دې برخه کې له نورو ستونزو څخه یادوي.
د دولت عمومي ستراتیژي واحده نه ده، یوه ورځ یو څه وایي بله ورځ بل څه وایي. دا د دې باعث شوی ده چې زموږ د کتاب مورال ضعیف او د مخالفینو مورال تقریبا تقویه وکړي او بل بهرنیان ترمنځ هم دا هماهنګي ډېره کمزوري لیدل کېږي.
ولسمشر کرزی هم د تیرې پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ناټو او د امریکا متحده ایالات ملامت کړل چې د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په سرګندو الفاظو کې وویل کچېرې امریکا او ناټو په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، نو افغان حکومت به روسیې، چین، هند او نور هیوادونو ته مخه کړي.
خبری مجله اوري.
د کابل د خوانې روزنه په هنتون محصولینو یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي نو خپل به د په هنتون لوهره کو زکړي. دوی دغه خبرداري رساله هغه ورکوي چې ولسمشر حامد کرزی او د سولې د علي شورا له رئیس صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې خبر مثبت پایله نه درلودل. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
معترض محسن وای سره لدی چې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې هغه ومنله چې په دې برخه کې اشتباه شوې ده، خو د مسلې د حل لپاره باید د سولې د عالی شورا له مشر صلاح الدین ربانی سره وګوري. د محصول استاد نصیب الله زکی د شنبې پر ورځ په دې اړه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
صلاح الدین خان ربانی دا خبر وکړه چې کله چې ولسمشر دا فرمان صادر کړی ولسمشر د ټول هیواد ولسمشر دا زما د لاس نه وتلې خبره ده، چون پوهنتون زما شخصي ځمکه شخصي ملکیت نه ده. زه نشم کولی چې مستقیما تاسو ته شخصا فرمان درکړم چې لاړ شي دا وخت قطع کړئ. زه به له ولسمشر سره خبرې وکړم، مشوره به کوم، ورسره له جنبه تاسو بیان شو یو دوه جلسې به بلونو، بیا به د دغه مشکل د حل لپاره به د حل لاره وسنجو.
ښاغلي زکی زیاته کړه چې له صلاح الدین ربانی سره له کتنې مخکې له مشر سره په کتنه کې کرزی منلې ده چې دا دوی د غوښتنې ملاتړ کوي او د پوهنتون د نوم په بدلولو کې باید له محصلونو هم پوښتل شوی وای. معترض محسن وای له یو خوا له درسونو پاتې کېږي او له بل پلوه د نامعلومو کسانو لخوا په ناڅرګندو نمرو باندې بېلابېل ګواښونه ورته کېږي. دوی خبرداری ورکوي چې دولت یې غوښتنه ونه مني، خپله به د پوهنتون لوحه چې د برهان الدین رباني په نوم شوې ده راکوزه کړي.
نن مو اخري ورځ به د سلامیز مظاهره ده، که د نن نه پس به موږ نه سوله کوو نه سلامیز مظاهره کوو، بل نو لوحه یا راغورځوو یا سوځو یا چې توهین ورته کوو. هر څه مو چې وکړه بیا نو خپل دولتي مسلې په دې چې موږ هم کرځې ده ورنو کرځې، موږ بېرته نا امیده کړو. وایي زما اختیار نه لرم، رباني زه ته ورغلم هغه راته وویل وایي دا خو زما د پلار شخصي ملکیت نه دی چې زه ته خیرات درکړم، که زما د پلار شخصي ملکیت وو بیا به مې خیرات کړی وي. دا زما د پلار حق دی، ته نه دانه زه ډېر ځایونه د پلار په نامه کوم.
بلخوا څو ورځې وړاندې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د دې په ملاتړ مظاهره وکړه چې پوهنتون دې د سولې د عالي شورا د وژل سوي مشر برهان الدین رباني په نوم پاتې شي. خو د پوهنتون یو شمېر محصلین وایي نه باید ملي ځایونه او د اکاډمیکو مرکزونو نومونه د داسې کسانو په نومونه ونومول شي چې ښه سابقه نه لري او نه دې هم د پوهنتون علمي ساحه په سیاسي او له تاوتریخوالي په ډکه فضا بدله شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نه امنۍ لا هم د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تر ټولو لوی ستونزې په توګه پاتې ده. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې اړه له ولسمشر حامد کرزی او نورو مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي. د دې موضوع نور تفصیل له هاجره مراد څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ناامنیو د ستونزې هوارۍ ته پام ونه شي ممکن د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخابات له ستونزو سره مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت په مخ کې ناامنۍ لویه ستونزه ده.
دغه غوښتنه په کراتو د ولسمشر سره شریکه شوې هم ده چې د انتخاباتو لپاره د هر څه نه مهم امنیت او کشیر امنیت تامین دي شفافه ټاکنه به ترسره کېږي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوونکي به په ټولو مراکزو او محلاتو باندې ښه کنټرول لري او د درغلیو مخنیوی به وکولی شي.
ښاغلي نور وویل چې دولت د راتلونکو انتخاباتو مالي لګښت د ورکولو توانایي هم نه لري. هغه وویل د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لګښت 1.9 میلیونه ډالره کېږي چې ځینو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو یې د ورکولو ژمنه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتو د شفافیت په اړه د ناامنۍ ستونزه یادوي چې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي راتلونکي انتخابات به حتماً په خپل وخت ترسره کیږي او ناامنۍ او نور ستونزې به یې مخاونه شي نیولای. هغه همداراز وویل چې که شفاف انتخابات هم ونه شي بیا هم تر دې چې یو نامشروع حکومت راځي د انتخاباتو له لارې د نوي جمهور رئیس ټاکنه غواره ده. خو د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون یوه ډله د جمهور رئیس د دې خبرې په اړه انتقاد کوي. د دې ډلې ویان فیض الله زکی آزادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت مسؤلیت دا هم ده چې شفافو انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
په دې اړه چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي او کوونه شي نو حکومت به مشروعیت ونه لري، زموږ ځواب مثبت دی. خو دا چې که انتخابات سم هم نه کیږي باید وشي، دا مسله سخته ده. دولت باید د انتخابات د شفافوالي، عادلانه او آزادوالي په اړه خپل دریځ په روښانه توګه بیان کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د یو شمېر سیمو او ولایتونو برخه اخیستل کم رنګه و. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې هم وشوې چې اکثره کتونکي د دغو ستونزو له اساسي عواملو څخه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ناامني هم بولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په هرات کې ګمرکي اوایت کم شوې دي. مسولان وایي د دې غټ علت دا ده چې د ډالر په مقابل کې د ایرانی ریالو د ټیټېدو له امله تجارتي معاملې اغېزمنې شوې دي. خلک اوس د پخوا په شان پر ریال معاملې نه کوي. حق راپور نه وایي چې د اسلام قلعه په لاره هر ورځ ډېره اندازه یورو او امریکایي ډالر ایران ته انتقالېږي. په دې اړه نور تفصیل له فریده هوټ سیفي څخه اورو.
د هرات د ګمرک مسؤلان وایي د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایرانی ریال ټیټېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی دی. د اندېښنې تر دې حده جدي شوي چې په هرات کې تاجرانو په ایرانی ریال باندې له معاملو لاس اخیستی. د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله په داسې حال کې د خبرې کوي چې راپورونه وایي ایران ته د امریکایي ډالرو او ایرو انتقال زیات شوی دی. د هرات والی داود شاه سبا وایي د امریکایي ډالرو بدلول په ریال منل کیږي، خو په دې ټینګار کوي چې دا پیسې په فزیکي توګه د پولو له لارې ایران ته نه تیریږي. اوس نو په هرات بازار کې د ریال د ارزښت له ټیټېدو سره معاملې په امریکایي ډالرو کیږي او تاجران خپل مالونه په امریکایي ډالرو خرڅوي. د ایرانی پیسو ټیټېدل اوس د هرات د اوسیدونکو یو لوی اندېښنه ده. په دې لړ کې ډیر شمیر کورنیو خپل اولادونه چې په ایران کې په کار بوخت دي بیرته خپل هیواد ته رابللي دي. دې مسلې په داسې حال کې د خلکو اندېښنه پارولې چې ریال اوس د څو میاشتو مخکې غوندې ارزښت نه لري. په هرات کې د صرافۍ د لوی بازار خراسان مارکیټ صرافان وایي چې خلک د تیرو ورځو په نسبت د ریال اخیستو ته زیات لیوال نه دي. په هرات کې د صرافانو د اتحادیه مشر ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر صرافانو ډیر تاوان کړی دی. د اسلام کلا د سرحدي سیمې له لارې ایران ته د پیسو انتقال په داسې حال کې ډیر شوی چې سورز مخکې د څلورم سرحدي زون د قمندانۍ مسؤلان ایران ته د یو لک او څلویښت زره ایرو د انتقال په تور ونیول شول. افغانستان له ایران سره تقریبا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې تقریبا 200 کیلومتره په نسبي توګه د دولتي امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
وړاندې په خبرونه کې پخپله په ایران کې دننه د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه هم ریپورت لرو، خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه. په هلمند کې د ماشومانو د خوارزاکۍ ناروغۍ د ډېرېدو په حال کې ده او د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې هر ورځ ولایتي روغتون ته لسګونه داسې ماشومان راوړل کیږي چې په دې ناروغۍ اخته دي. دوی د نوموړي ناروغۍ لاملونه روغتیا ساتنې ته د کورنیو نه پاملرنه او امنیتي ستونزې په ګوته کوي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال الیاس دایی راکوي.
په لشکرګاه کې د بست دولتي روغتون رئیس ډاکټر نصر احمد بارک وایي چې هر ورځ دوی ته تر شلو ډیر ماشومان چې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته دي مراجعه کوي چې په منځنۍ کچه دا شمېره هر ورځ ډیر شو کسان ته رسیږي. هغه وویل د دې لپاره چې ټول خلکو ته ځان ورسوي او په ماشومانو کې د خوارزواکۍ لوړه کچه راټیټه کړي نو ولایتي روغتون ته باید امکانات او تشکیلاتي پراختیا ورکول شي.
ولایتي روغتونونه یوازنۍ د مرګومیر کچه راکښتول پروګرام په ولایتي روغتونونو باندې کیږي. ولایتي روغتونونه باید بودیجه ولري، ولایتي روغتونونه باید غټ تشکیل باید ولري. متاسفانه چې تر اوسه پورې چې دغه تشکیل په دا دوه کال کې تر اوسه دغه ولایتي روغتون تشکیل وزارت ساتمتین کړی.
ډاکټر نثار احمد بارک وایي چې د روغتیا وزارت دوی ته پوره امکانات په واک کې نه ورکوي. بس روغتون د خپل موقعیت لمخې ډیر وخت د دایکنډي، غور او نیمروز ولایتونو د ځینو سیمو د مریضانو درملنه هم کوي. سمو د وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان او د هیواد د روغتیا د وزارت لوري په یو خبر رسمي راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ په ناروغي د اخته ماشومانو شمیره مخ په ډیره دوده. په خوارزواکۍ باندې د اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په ولسوالیو کې د دې ډول ناروغانو د درملنې امکانات نه دي برابر سوي، نو اړ دي چې دوی مرکزی روغتون ته خپل ناروغان واربلی.
زما رزي ورو ده شیدو ده خا ده یو چوژي ده شیدو ده خا مسکینان وو شیدم ورته نسیا برابر والے ده دوی می شیدو ولري فاتسو په ډوډۍ می کوي چې ډوډۍ می ورکول بس ده دې سات ما راز مختصو
دا مریض ده برات راي چې بیا ونه کده لی بیا می کې شو بیا ده بیا ها ما کې چې ورته په میا چې کو ډیر مو ما کې شو ده دا غي چې دې شپې است دې می دې نوري کوي.
د نوموړي روغتون د ماشومانو د څنګه مسؤل ډاکټر محمد داوود وایي چې هر اونۍ دوی ته 50 د ډول ناروغان چې زیاتره برخه د ولسوالیو اوسیدونکو مراجعه کوي او دوی په ولسوالیو کې 1500 تنه د ډول ناروغان تر دوامدار څارنې لاندې هم نیولې دي. د روغتیا چارواکي وایي په هلمند کې د بوس په نوم یوازنۍ دولتي روغتون دی چې د ناروغانو د ډیرش لامل نسی کولای څومره چې تقاضا ده همره خدمات وړاندې کړي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند
خبری مجله اوري.
اوس هم سیمایزو مسایلو ته مخه کوو. د عمران خان په مشرۍ د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف ګوند امن لاریون د جنوبی وزیرستان په لور روان شوی دی. د دغه لاریون او د هغې د اقیزو په اړه له اسلام آباده د ریاض موسی خیل دا راپور اورو.
اسلام آباد نه د روانېدو په وخت د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بعضې مذهبي او سیاسي مشرانو ټکونه وکړه او وی ویل چې دوی نه غواړي قبایلي سیمو کې امن وي. د عمران خان وینا وه چې دوی د حکومت یا بل چا سره هیڅ قسمه اختلاف نه غواړي او چې کوم ځای دوی ادرولی شو هلته به جلسه وکړي او واپس به راشي.
دا امن مارچ دی، موږ د چا سره جنگ نه زو، موږ د خپلې خوا کوشش کوو د پاکستان دپاره. سلامتی او ډرون بریدو او درېدل خو د حکومت پالیسی ده. مونږ ته د طالبانو خطره نشته خو د حکومت او د هغوی د ملګرو نه راته ډېره خطره ده، او که دې ته څه هم زیان ورسېدو نو ذمواري به یې په زرداری او د هغه په ملګرو وي.
د عمران خان امن مارچ ته نور سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټۍ د غړې بشرا ګوهر نه په دې حق له تپوس وکړو،
خو د طالبانو سپورټر هم دی او د هغوی په مرسته کې ټولې کیسې کوي، دې نه فائده رسي، نو طالبانو ته او هغه خلکو ته چې چا فاتح کې د خلکو ژوند تباه کړی دی او هغه یې یرغمال کړی دی. زه دې ته د پولیټیکل ګیمکري نه زیات نور څه نه وایم.
دغه رنګ د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمې نه د کامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې اف سی آر کې د بدلون او پولیټیکل پارټیز اکټ په ګډون د قبایلو د ترقۍ لپاره حکومت ډېر اقدامات کړي دي.
زما د عمران خان صاحب نه په شمول د ټول ملک د سیاسي لیډرشپ نه دا سوال دی چې زمونږ علاقو ته دی راشي، خو یو بهترین پیغام دی راوړي، یو د امن پیغام دی راوړي، یو د تعلیم پیغام دی راوړي. مزید د نور جنگونو ته مونږ خلک په اشتعال کې نه راولي، په داسې یو جرګه باندې دی راشي هغه خلکو ته د سوال زاري مینت وکړي، کوم خلک چې زمونږ سکولونه ورانوي، کوم خلک چې زمونږ جینکو په سبق باندې پابندي لګوي.
یاد دی وی چې د ټاکلي شوي پروګرام تر مخه به امن مارچ ډېر اسماعیل خان کې شپه کوي او د اتوار په ورځ سحر به د ټانک په لور روانېږي.
اوس هم په ایران د نړیوالو بندیزونو اغیزه په اتیاومه لسیزه کې د ایران او عراق له اتکلنې جګړې راروسه ایران تر ټولو له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه ده. د دغه هیواد پیسو 13 اونۍ تر 15% زیات ارزښت له لاسه ورکړ. د دې وضعیت په نتیجه کې د خوراکي موادو او نورو جنسونو بیې لوړې شوې او د عامو ایرانیانو ژوند سخت کړی ده. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات په راپور کې وړاندې کوي.
د ایران د پیسو ارزښت مخ په ټیټېدو دی، اقتصاد متزلزل دی او ایرانیان تر سخت فشار لاندې دي. یو ایرانی چې د حمید په مستعار نوم له آزادی رادیو سره غږېده او د تهران د کمپیوټرو په یوه پلورنځي کې کار کوي وویل پریشانی او ویره د ایرانیانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. جوان خورا سخت شوی دی.
آینده که چه ارز کنم، یه ساعت دیگه چی پیش میاد؟
نپوهیجو چه راتلون که با موت سرنگ شی. حقیقت داره چه نپوهیجو چه پر راتلون که تو ساعتونو که چه کیجی. پیسی مو بی ارزشت شوی او در جوان پر طول و چاروی اخیز کرده. حمید همدار از وی در اکثر خوراکی موادو او حتی در ملو بایی پا زینو مواردو که دری برابر الوری شوی دی. د کور د وسایلو او الکترونیکی وسایلو بای خو اسمان ته ختلې دي. د مثال په توګه د مکرونی د سوس یادونه وکړه. وی ویل چې وړم ورځې یو بوتل په 1000 ریاله واخیست، خو تیرش په چې بیا دوکان ته لاړ که ګوري چې قیمت یې 1000 ریالو ته ختلی و. یو بل ایرانی چې ځان یې رضا معرفي کاوه او د حمید پشان په عمر شاوخوا 40 کلن دی وایي چې د ریالو د ارزښت له کمیدو سره د زرګرۍ او جواهراتو ډېر دوکانونه بند شوي دي. رضا په اصفهان کې اوسیا وایي چې په دغه تاریخي ښار کې اکثره خلک د بیو په لوړېدو پریشان او خوابدي دي، خو له دې سره سره ګمان نه کوي چې په اصفهان کې به هم خلک د تهران په شان مظاهرې وکړي. د اصفهان خلک ډېر محافظه کار دي. د ایران او عراق په جګړه کې د اصفهان ډېر خلک وژل شوي ول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل چې د بندیزونو په نتیجه کې د ایران پر خلکو فشار زیات شوی دی. د په وینا د بندیزونو له کبله په ایران کې بشري مرستې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بانکی مون په یوه راپور کې همداراز یادونه کړې چې د بانکي محدودیتونو له امله ایران ته د درملو په صادراتو کې ستونزه پیدا شوې او د درملو ډېر شرکتونه نه دي حاضر چې دغه هیواد ته درمل صادر کړي.
عزتمن اوریدونکو د ریپورټونو لړۍ ته په همدې سره پټ کېږدو او تاسو ته د خبرونه پروسې شبو کې یادول غواړم چې افغانستان نن مالدیف ته په ورځني نړیوالو لوبو کې ماته ورکړه. همدا شپه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول ښاغلی نصرت الله وفار سره د ټلیفون په لیکه ده. وفا صاحب، که دغه لوبې په ارتباط باندې نور جزئیات زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه مومن صاحب، لومړی خو تاسو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. کور مودن نن دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي ایلیټ چلوي په لړ کې د مالدیف لوبډلې ته هم سره ماتې ورکړله. دا د آسیایي ایلیټ کپ سیالۍ دي چې په دغو کې د افغانستان په ګډون لسو آسیایي هیوادونو برخه اخیستې ده. دا هغه هیوادونه دي چې د کرکټ د نړیوال شورا دوهمه درجه او درېمه درجه غړیتوب لري، چې خوشبختانه افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې سیالۍ ترسره کړي دي. افغانستان لومړی سیالۍ له مالیزیا سره ولا، دوهمه سیالۍ د افغانستان له عمان سره، او درېمه سیالۍ چې نن ولا له مالدیف سره ولا. خوشبختانه وی کولای شول چې په دې پرله پسې سیالۍ کې بریا خپله کړي، او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله څلورمه لوبه په خپل ګروپ کې سبا ته د بوتان د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه وفا صاحب په همدې سره د روانې خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. راتلونکي خبري مجله زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر